سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت شپې نه بجو شي تاسو ازادي رادیو ته غواکیس مخ کې ترجیح خبرونه مطلب تل شو خبرونه د افغانستان د خبرالن مرکز وایي چې په افغانستان کې پروان 1400 کال کې د خبرالن ورسنې له قونو سره په سرغړونو کې له هغه د مخکینی کال پرتله په سلو کې سلریشت سلنه زیاتوالی راغلی دی. د مرکز نن د کاپ شپږمه په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو خبرالانو له قونو د سرغړونو لږ تر لږه 122 موارد ثبت کړي دي. په دې مواردو کې د طالبانو د تازه محدودیتونو په پایله کې د دویش رسنیو د فعالیت بندیدل او د 50 خبرالانو نیول شامل دي. د افغانستان د خبرالان مرکز وایي چې د رسنیو د ځپلو بهیر د رسنیو په برخه کې د طالبانو د حکومت د مبهمو سیاستونو په سیوري کې په 1403 کال کې هم ښه په درس او په پراخه ډول روان و. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما ماموریت د بل کال لپاره تمدید کړي. په یو راپور کې چې پرون د امنیت شورا پر وې پاڼه خپور شو ویل شوی چې د وړاندې شوي پریکړه لیک د مسودې له مخې د یونما ماموریت به د 2023 کال د مارچ تر 18 پورې وغځول شي. د راپور له مخې د دې پریکړه لیک د مسودې په متن کې په افغانستان کې د یونما په دندو او لمړیتوبونو کې کوم بدلون نه دی راغلی او د شورا ټول غړو یې ملاتړ کړی دی. بشري حقوقو په تیرو د ښځو نجونو حقونه، سوله امنیت، د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت، توریزم، مخدره مواد، د سپک او درنو وسلو قاچاق، د کورنیو بې ځای شوو کډوالو او د طبي پیښو اغیز هغه مورد دي چې دینما ماموریت په افغانستان کې پرې تمرکز کوي. بلوچستان بلتون پال ادا کوي چې د بلوچستان یالات د نوشکین سیمې پر لوی لارې د پاکستان د پاوز د بسونو پر کاروان برید کړی او لسګونه سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د بلوچستانو د ازادي بخون کې پاوز پلون د بلتون پالو ډلو په یو بیان کې چې نن یې رسنۍ ته واسو ویل دي چې په دې کاروان کې اته بسونه و چې د دې ډلې د وسلوالو په برید کې یو په بشپړ ډول لمنځه تللی دي. د بیان د ادارې مخې د پوځي کاروان د بسونو له ماسرې وروسته ټولټال 90 تنه پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. داسې مهال چې سربیا په پلازمینه بلګراد کې د تیرو څو لسیزو تر ټولو لوی مظاهرې روانې دي. د دې وات ولسمشر الکساندر وجیچ وایي چې هغه پراخه منفي انرژي او غوسه چې خلک د چارواکو پر وړاندې لري د درک وړ ده. دا اعتراضونه په تیر نومبر میاشت کې هغه مهال پیل شو چې د اورګاډي په یوه سټېشن کې له خونړۍ پیښې وروسته خلکو چارواکو په فساد تورن کړل. ولسمشر وجیچ تیره شپه په یوه خبري غونډه کې د خبرو پر مهال هڅه کوله چې ځان د خلکو د غوښتنو د استازي په توګه معرفي کړي. هغه وویل چې په حکومت کې شامل ټول کسان باید پوه شي چې کله دومره ډیر خلک راټولېږي پیغام به یې څه شي وي. مننه دا چې د ازادي راډیو اوریدونکو یې پاکستان کې د میشت کډوالو اندېښنې
د بشری حقوق په دغه سره موږ سره باید چلند وکړي. موږ چې د لار سوال ته نه سکول سره نه مده اسپیټال سره
روان کال کې د خبرالانو او رسنیو د قونو د سرغړونې پیښې کابو سلری سلنه زیاتې شوې دي. وړاندې به په خبرونه کې ووري او په کابل کې د وټونو د سر پلورونې کې شکایت کوي چې د کابل خبرالۍ کارکونکو روزګار ته نه پرېږدي.
دای خو هیڅ وخت نه تا اما کوم دی چې موږ ځان ته انتخاب او خپل کراچي کې قدرو تاسو موږ څوک نه پی
خبرونه کړته نور پرونه حملرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو لپاره له دې واده د وټولو لپاره د ورکړ شي مهلت دوونه پاتې دي. د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو چې د پاکستان د پریکړې لمخې باید دا واد پریک دي وایلی وی خو روژه او د تورخم دروازې بندیدل او بل خو د دې واد په بیلابل سیمو کې د افغان کډوالو روزګار هغه سي دي چې په دومره کم موده کې راټولول ناممکن دي. نور جزات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې له پاکستانه د میشتو ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري استلو لپاره ډېرې کمې ورځې پاتې دي، یو شمېر افغان کډوال هیله لري چې پاکستان خپله دا پریکړه بدله کړي. پاکستان له دغو کارت درلودونکو افغان کډوالو غوښتي چې د رواني مارچ میاشتې تر 1.5 د هیواد پرېږدي چې د نېټې ته یوازې دوه اونۍ پاتې. په پینډی کې د ای سی سی افغان سټیزن کارت لرونکو افغان کډوال خان ولی وای دا چې لکلونو رئیس په دې خار کې کار روزګار کوي او په دومره کم موده کې راټولول ورته ناممکن دي. نو موږ د اکشن په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دغلته زمونږ په پاکستان کې کاروبارونه دي کسب دي همدغلته مو ډیر وخت تیر شوی دی سره دی چې د افغانستان وضعیت هم داسې جوړ نه دی ګډوډ دی هلته کاروبارونه نشته دي ستونزې دي مشکلات دي موږ به څنګه وشو کولی چې هلته لاړ شو.
د بلوچستان په کویټي ښار کې میشت افغان کډوال اجی آغا چې دا هم د ای سی سی کارت لري وایي دلته یې اولادونه زده کړې کوي او ویره لري چې که وطن ته ستون شي د دوی زده کړې به نیمګړې پاتې شي.
د بشری حقوق په دغه سره مو سره باید چلند وکړي. موږ چې د لاړ شو هلته نه سکول شته نه هسپتال شته نه موږ دغه بچان هلته بیا څه په وکړو.
دغه افغان کډوال ادعا کوي چې که څه هم ورکړل شوي ضرب الجل ته وخت پاتې دی خو پاکستانی پولیسو د دوی نیول زورول او ترې د پیسو اخیستل زیات کړي. پاکستان د مارچ په اومه دا اعلان وکړو د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت ګواښ کړی که تر ټاکل شوي نیټې کډوال ستانه نشي دوی به یې پر وړاندې امنیتي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لکه افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2019 کال کې پاکستان افغان کډوالو ته ورکړل. تازه په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مرستیالي موتیا مسکون له ګاونډیو هیوادونو په زور د افغان کډوالو د ایستل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په یو بیان کې چې تازه یې په خپل ایکسپانډ خپور کړی ویلي نوموړي د دغه وزارت له سرپرست مولوي عبدالکبیر سره لیدنه کې له پاکستانه د ایستل کېدونکو کډوالو لپاره د اړینو اسانتیاو د رامنځته کولو خبره کړې څو د بیان پټکو اغیزمنو کورنیو ته پر وخت رسیدنه وشي. په بیان کې راغلي چې راستنیدونکو کډوالو سره به نقدي او غیر نقدي مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه راستنو شوي یو شمېر کډوالو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې بېلابېلو ستونزو نه سر ټکولې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یو این ایچ سی آر د راپور له مخې د 2023 کال د سپټمبر له 15 راهیسې د پاکستان د حکومت د غیر قانوني بهرنیانو د راستنولو پلان له اعلان وروسته لا تلکه درې څلوېښت زرو او څلور سوه څخه ډېر افغانان له دغه هېواد ته بېرته افغانستان ته راستانه شوي.
پر همدې موضوع سره د ښځو حقونو فعال او خبریاله مینې اکبري خبرې کړې دي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو حالت که زه په یوه جمله کې ووایم ډېر زیات د ناورین سره مخامخ ده. دا ټکی زه ځکه استعمالوم ځکه چې افغانان د کلونو کلونو رئیس هغه کسان چې 40 کاله 30 کاله دلته وو یا هغه کسان چې دغه 3-4 کاله کېږي دلته دي نو دوی ته داسې په قانوني ډول باندې د کار زمینه نه ده برابره. حتی که یو څوک وغواړي چې مثلا یو وړکی دوکان جوړ کړي حق نه لري چې یو افغانۍ جوړ کړي نو دوی مجبور دي چې د یو پاکستاني شناخته کار د یو بل کس په نوم به دوی اخلي بیا به جوړوي او همداسې نور مثالونه. متاسفانه په پاکستان کې د افغانو کډوالو حالت د ډیر زیاتو ننګونو سره مخامخ ده. اوس مهال زموږ افغان کډوال چې بار بار د دوی د ویستلو پریکړه شوې ده چې بدل روژی نه بیخي د دوی د پریکړه نهایی ده چې حتمان به وباسي. دغه څو ورځې سر په سر زه ګورم چې شهرکونو ته کوم ځایونو کې چې افغانان دي پولیس راځي. د حال دا چې دوی په روژه ماتي ناست وي کنه د روژې مبارکې میاشت ده لیکن بیا هم دوی مسلې ته نه ګوري. رازی دروازی ټکوي خلک بیا لزان سره او پیښور کې هم دی ورځ کې بيخي بد حالت شروع شوی دا چې زموږ ځینې همکاران د دې له خاطر چې د دې ځنه کسان او باسي پیښور ته لاړل او پیښور کې هم نیول شروع دي. نو زموږ هیله دغه دا کوم کسان چې دغه اوس مهال زموږ غږ اوري چې مسؤل کسان وي په دغه برخه کې له دوی څخه هیله کوو یو اقدام وکړي تر څو چې افغان کډوال نور ونه زورول شي.
بله یو بل مسله د دوه اونۍ مهلت د دوی پاتې کېدل چې سمره چې دوی ته ورکړل شوی دوه اونۍ اوس پاتې دي. سمره افغانان د خپل بے برخلیک حالت ته اندېښمن کړي دي چې هلته تلی شي ځکه تور هم دروازه هم تر اوسه پورې تړلې پاتې شوې ده. بل طرف ته پاکستان دوی ته وخت ورکړی دی. د دوی دغه حالت سمره دوی مزوروي
ډېر زیات. هوسۍ جانې ډېر زیات زموږ افغانان د یو ډول ذهني فشار سره مخامخ دي. تېره هفته زموږ ځینې همکارانو دا پریکړه وکړه چې دلته خواسیم زورول کېږو مخکې دې چې پولیس مو باسي موږ باید پېښور ته لاړ شو. هلته لاړل متاسفانه. اتیره ورځ مې خبرې ورسره کولې وایي دلته هم نیول شروع دي دروازې ټکول کېږي او پولیس راځي. نو زموږ افغانان واقعا د سخت حالت سره مخامخ دي. او په بل څه کې خو ګوره هوسۍ جانې موږ خو ملامت نه یو. اوس موږ د پاکستان د ویزې لپاره اپلای کوو په ډېر مقدار سره پیسې ورته تاویل کو تر څو چې موږ د دې هڅه کوو چې قانوني واوسیږو. دا چې د پاکستان حکومت موږ ته دغه ویزه نه تمدیدي موږ ته سټرین راکوي نو د کې به د دوی خپل مشکل ده. که واقعا پاکستان دا پریکړه نهایی ده چې دوی په هیڅ صورت نه غواړي افغانان دلته پاتې شي، خو په رښتیا واقعي ډول سره دوه مخیتوب دی نه کوي، په رښتینې معنا سره ټول دی اوباس یو پریکړه دی وکړي، داسې نه چې زورول کوي اوباسي بیا چې څو روپۍ ورته راشي بیرته نیول ودروي. نو دغه کار مونږ زوروي، مونږ وایي که دوی واقعا اوباسي خو یو د فیل الف نه تریا پورې دی اوباسي بالکل دی نه پرېږدي، خو دوی دا کار هم متاسفانه نه کوي، افغانان یې په یو برخلیک حالت کې پرېښي دي.
بله، اوس د پاکستان د حکومت چلند که څه هم تاسو ورباندې وغږېدی، د دغه نابرخلیک یا دغه نامعلوم وضعیت د پاکستان له لوري د څه لپاره دی چې هلته که پیسې ورکړل شي د دوی یو څه د پاتې کېدو امکانات شته، که پیسې نه وي بیا افغان کډوال سرګردنه کېږي، دغه کورون پسې ورځي، هغوی نیول کېږي او هغوی بندیان کېږي، او اصلي عوامل د حکومت له لوري څه ده؟
حسین جانې، اوس مشکل همدغه ده. د پاکستان په حکومت باندې د دې حالت شاهدان موږ او تاسو کلونه کلونه وو چې ټول په یاد کې وي. هر کال همدغه سي یو دس یو اقدام دوی کوي د افغانو کډوال، صرف او صرف د افغانو کډوالو په مقابل کې، چې دوی افغان کډوالې بار بار د خپل سیاست قرباني ګرځولې دي. که د دوی کومه ستونزه زموږ د حکومت سره راغلې، بیا همدغه عام ملت باندې پاکستان فشار راوستلی ده. او له بلې خوانه چې دوی مثلا د آیو ایم بل بل طرف نه څه پیسو ته ضرورت و یا څه بل مقاصد یې وو، نو دوی بیا هم په افغان کډوالو باندې فشار راوړی ده. نو زموږ هیله د مسؤولو کسانو څخه چې د افغان کډوالو په برخه کې دي دغه ده چې دوی باید یوه پریکړه ونیسي چې موږ ترېنه بېغمه شو، پوه شو چې نور څوک نه پرېږدي بالکل، چې هر څوک لاړ شي په خپلې لارې باندې یا نور هیوادونو ته لاړ شي، خو لیکن دوی د دې قلب په برخلیک حالت کې نه پرېږدي. اوباسي ټول دي اوباسي، یو دفعې دي اوباسي، که نه اوباسي نو دغه سي د سیاست قرباني دي موږ نه ګرځوي.
خبر رالمین اکبري چې موږ سره خبرې کړې وي.
په انستاګرام کې آزادی رادیو اندرسکور پی ای راپور زموج قضاوت ستاسو.
د افغانستان د خبرلانو مرکز وای په دغه واد کې د خبرلانو او رسنوي د قونو د سرغړاونو پیخي پر روان لمریز کال کې د تیر هغه په پرتله کابو سلیش سل نه زیاتی شوې دي. دغه مرکز نن په 1300 کال کې په افغانستان کې د خبرلانو او رسنوي د وضعیت په اړه یو راپور خبر کړ. په افغانستان کې شمیر خبرلانو هم وایي چې اوسنۍ شرایطو کې کار تر بل هر وخت زیات سخت شوی دی. نورحال په دې راپور کې
د افغانستان خبریالانو مرکز وایي په روان لمریز کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ او ځپلو بهیر یو نوی او پیچلی پړاو ته ننوتی دی. دغه مرکز په 1403 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ د وضعیت په اړه د راپور په خپرولو زیاته کړې چې په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو سرغړونو لږ تر لږه 122 پیښې ثبت کړې دي. د راپور په ټکو په دې پیښو کې د حاکمې ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو له امله د 50 خبریالانو د نیولو او 22 رسنیو د فعالیتونو ځنډول هم شامل دي. د افغانستان خبریالانو مرکز وایي په روان لمریز کال کې د خبریالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونې پیښې د تیر کال په پرتله چې هغه مهال 109 پیښې ثبت شوې وې 24 سلنه زیاتې شوې دي. په دغه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د کب په 26مه او د کب د 28مه یعنې د خبریالانو د ملي ورځې په مناسبت خپور شوی، پکې راغلي چې په 1403 کال کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په پلي کېدو د طالبانو محتسبینو د رسنیو د کارکونکو په ګډون د خلکو لپاره د بایات او نه بایات مقررات وضع او په ځینو مواردو کې د دوی د استخباراتو ادارې سره په ګډه د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې په مستقیمه توګه اقدام کړی دی. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تا زمانی که آزادی های قانونی خود رسانه ها و خبرنگاران تر هغه چې رسنه او خبریالان په افغانستان د ننه خپل قانوني ازادي ترلاسه نه کړي، وضعیت به تر دې هم بدتر شي او موږ به د رسنه او خبریالانو د وضعیت د لا ترنګلیتیا شاهدان اوسو چې دا واقعا د اندېښنې وړ ده.
د افغانستان د خبریالانو د مرکز په دغه راپور کې راغلي چې په 1403 کال کې واکمنې ادارې د 59 فرمانونو په صادرولو پر رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو محدودیتونه پراخ کړي، چې په ځینو ولایتونو کې د ژوندیو یعنی زیرو موجوداتو د انځورونو د سیاسي او اقتصادي خبرونو په ژوندۍ بڼه خپرېدو، د طالبانو طالبانو له اجازه پرته د سیاسي خبرونو د ملمنو بللو را بللو او د رسنیو لخوا پر طالبانو د انتقادي پروګرامونو د بندیز لګولو محدودیتونه پکې شامل دي. د راپور پټکو د غشان له رسنیو غوښتل سوي چې د وزل سویو طالب چارواکو لپاره د شهید او شهادت کلمې وکاروي. د خبریالانو د ملي ورځې د کب وستمې په درشل کې ډیری خبریالان په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د شدیدو محدودیتونو له امله شکایت کوي. دوه خبریالانو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل
د خبریالانو نیول روان دي او خبریالان لا هم معلوماتو ته لاسرسی نه لري. تل د امنیتي ځواکونو لخوا ځورول کیږي. دوی آن نشي کولی چې له خلکو سره په سمه توګه خبرو ته لاسرسی ولري.
چیزی که حقایق مگر اونا میتواند از تحت بررسی نظر دید از اونا بگذره.
دوی غواړي چې که حقایق هم وي باید د دوی له لید او ارزونې تیر شي. هر خبره چې وي باید
د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور وزارت ویان خبیب غفران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ کوي او هیڅ خبریال د خپلې دندې له امله نه دی بندې سوی. خو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی یو شمېر خبریالان نیولي چې ځینې یې خصي سوي خو ځینې نور لکه رحیم سعیدي او مهدي انصاري لا هم د دوی په بند کې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
بلوچ بلتون پالو یو ځل بیا په یوه برید کې د پاکستان پوځي ځواکونو د درنې مرګ ژوبلې دړولې ادا کړې ده. د بلوچستان ایالت سیمه ییزو چارواکو په بلوچ میشتې نوشکي سیمه کې وسلوال برید تایید کړی خو دواړو لورو د طالباتو بېلابېل ارقام ورکړي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان امنیتي چارواکو د بلوچستان په نوشکي سیمه کې د بلوچ بلتون پالو د برید د مرګ ژوبلې په اړه زده نقیز معلومات ورکړي دي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې امنیتي سرچینو په یو بیان کې ویلي دي چې د امنیتي ځواکونو د بسونو پر کاروان د وسلوالو د برید پر مهال په یو چاودنه کې 11 سرتیري وژل شوي او 21 نور ټپیان دي. په بیان کې راغلي دي چې دا برید نن د سردار بهادر پوهنتون ته نږدې شوی دی. د پاکستان پاوز بل خبره کوي. پاوز په یو بیان کې ویلي دي چې وسلوالو په نوشکي کې د سرحدي ملیشا ځواک د موټرو پر کاروان ځان وژونکی برید وکړ، خو بیان زیاتوي چې امنیتي ځواکونو سمدستي د ترهګرو پر ضد ځوابي اقدام وکړ او درې وسلوالې ووژل. پاوز په خپل بیان کې تایید کړی ده چې په برید کې د سرحدي ملیشا ځواک درې سرتیري او دوه ولسی وګړي هم وژل شوي دي. خو د بلوچستان د ایالتي حکومت ویان شاهد راند وایي چاودنه په نوشکي سیمه کې پر یو مسافر وړونکي موټر شوې ده. دا چارواکی وایي چې د مرګ ژوبلې په اړه به وروسته معلومات له رسنیو سره شریک شي. د دې برید پړه د بلوچستانو د ازادي بخونکي پوځ په نوم د بیلتون پالو ډلې منلې ده. دې ډلې په یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته واستاوه ادعا کړې چې د نوشکي سیمې پر لویه لاره یې د پاکستان د پوځ د بسونو پر کاروان برید کړی او لسګونه سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. نوموړې ډله وایي په دې کاروان کې 8 بسونه وو چې په برید کې یو په بشپړ ډول له منځه وړل شوی دی. د بیان د ادعا له مخې د پوځي کاروان د بسونو له محاصرې وروسته ټول ټال 90 تنه پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په بیان کې راغلي دي چې دا برید د بلوچستانو د ازادي بخونکي پوځ د مجید د لوا لخوا ترسره شوی دی. ازادي راډیو د هیڅ لوري لخوا د مرګ ژوبله په اړه ورکړل شوی معلومات په خپلواک ډول نشي تاییدولی. دا پیښه یوازې څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې بلوچ بلتون پالو د بلوچستان ایالت په بولان سیمه کې د جعفر اکسپرس نومي اورګاډي سپرلۍ یرغمل کړل او په بدل کې یې د خپلو بندیانو د خلاصون غوښتنه وکړه. د ډلې د نږدې 1.5 ساعته نښتې په پای کې اعلان وکړ چې د پوځ 214 سرتیري او د استخباراتو کارکوونکي یې وژلي دي، ځکه پاکستان یې غوښتنه ونه منله. دې ډلې تایید کړې چې پر اورګاډي د برید او وروسته له امنیتي ځواکونو سره د نښتو پر مهال یې د 5 ځانوژونکو په ګډون 12 تنه وسلوال وژل شوي دي. د بلوچستانو ازادي بخونکي پوز او نور وسلوالو ډلو له څو کلونو راهیسې د دې ایالت د آزادولو په هدف د پاکستان د پوز او امنیتي ځواکونو پر وړاندې وسلواله جګړه پیل کړې ده. دا ډله وایي چې د بلوچستان طبیعي زیرمې د بلوچ د ولسونو دي، خو د پاکستان مرکزي حکومت یې پنجاب ته لیږدوي او دوی ته هیڅ نه ورکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کابل کې د وټونو د سر پلورونکي شکایت کوي چې د کابل ښاروالۍ کارکونکي روزګار ته نه پرېږدي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې مناسب ځای ورته نه دی ټاکل شوی او د دوکانونو د مالیې او لوړو کرایو د ورکړې توان هم نه لري. د طالبان حکومت د کابل ښاروالۍ مسؤلینو تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې تر دې ویلي وو چې د ښاري نظم په هدف په وټونو کې هېچا ته د کار اجازه نه ورکوو. نور جزئیات په راپور کې.
د پلازمینې کابل یو له ګڼې ګوڼې ډکه سیمه چیرته چې پریړو او لاسي کراچیو یو شمیر خلک له سهاره تر ماښامه په کارخته دي، خو یې د کابل ښاروالۍ روزګار ته نه پرېږدي. د دوی له ډلې ځینو ازادي راډیو ته وویل چې د دوکانونو د لوړې کرایې او مالیې توانۍ نه لري، اړ دي چې د سړکونو او واټونو په سرونو کار وکړي، خو په خبره یې ډېری وخت د کابل ښاروالۍ کارکوونکي ځوروي او آن لاسي کراچۍ ترې وړي. دغه لاس پلورونکي وایي د روزګار لپاره ورته مناسب ځای په نظر کې نه دی نیول شوی. د دوی له ډلې یو تن چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دای خو هیڅ وخت نشته، اما کوم بیا چې موږ ځانته انتخاب وو خپل کراچۍ کې درو، هلته موږ څوک نه پیږي. پاته درځه اندازې کړې چې کراچۍ هم ټول بار شوی دی په ښاروالۍ راځي موټرو کې اچي دیغه مزي بیا شپږ ورځې یو میاشت دوه دي خلک توان نه لري ګرځي په یاراوري پلاس نه لري هغه چې خلاص هغه کراچۍ نه تورتي.
یو بل چې هم پلاسی کراچی توکی پلوری او نه غواړي نوم یې په راپور کې خبر شي ورته شکایت لري.
یو ځل غرفه جوړ کړې، بیا یې هغه لري کړې، مارکیټونه یې جوړ کړل، ځینو ته یې ځایونه ورکول، موږ ته یې ځای معلوم نه کړ. هر ورځ منډي وهو چې هر چیرته ودرېګو دوی راځي او موږ نه پرېږدي. څو داسې ځای کې خپل مزدوري وکړو چې هلته فروشات کیږي.
که څومره د طالبانو د حکومت د کابل ښاروالۍ مسؤلینو له دې وړاندې ویلي چې د لاس پلورونکو لپاره ځانګړي ځایونه په نظر کې نیولي، خو پلاسی کراچۍ او د بیلابیلو توکو د پلورونکو انتقاد دا دی چې د پلور لپاره ورته مناسب ځای نه دی ورکړل شوی چې دوی پکې په دوامداره ډول خپل روزګار وکړي. و موږ غوښتل په دې اړه د کابل ښاروالۍ د ویان نعمت الله بارکزي نظر هم ولرو، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د کابل ښاروالۍ ویلي د ښاري نظم لپاره د واټونو او سړکونو په سرونو هیڅ چاته د توکو د پلور اجازه نه ورکوي. دا شکایتونه وروسته له هغې دي چې اوس مهال افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په روان 2015 کال کې په افغانستان کې 30 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
دا چې ننګرهار د افغانستان نورو ولایتونو ته څومره د کبانو غوښه صادروي په دې ریپورت کې مو خبرو.
د پسرلی پر رسیدو د هوا په بدلیدو په ننګرهار کې د ماهی پلورونکو بازار هم تود شوی دی. دا مهال د کابل او نورو ولایتونو څخه ډیر خلک ننګرهار ته ورځي او هلته د ډرونټې د کابل او کونړ سیند پر غاړو او په نورو مېلې ځایونو کې د ځایي ماهی پلورونکو په رستورانتونو کې د ماهی خوړلو میلې کوي. شاید لا چې له کابل څخه د ننګرهار ډرونټې سیمې ته ورغلی وای چې دا لومړی ځل نه دی چې ډرونټې ته ورځي. نوموړی وایي
دل ترازو ډېر خسته ماین د خندغه او د لاغه په نوم باندې رستوران د پدې کې پخې او منګر وخت دل ترازو او معمولا دلته وطني ماین دی او ځینې فارمي ماین دی چې خلک خوښې. موږ کوشش کوو چې د خپل وطن تولیدات خپل وطن ماین دلته استفاده کوو او اخلو. معمولا دلته ورو خلک راځي، خو د ژمي موسم کې چې هوا ګرمه یخه یخه نو خلک دلته ډیر راځي.
ډرونټه د جلال آباد ښار له مرکزه لویدیسته د کابل جلال آباد د سړک پر غاړې شاوخوا 15 کیلومتر لري پراته ده. د دې سیمې ښکلا د کابل پر سیند جوړ شوی برېښنا کوډ لپسې زیاته کړې ده.
خلک راځي د هرات نه، مزار نه، کندهار نه، و سمدغه موسم نو ژمي دلته ډیر بازار خوشاله خلک چکر ته راځي.
برق نشته چای جنریټر وسه رسیږي چا نه رسیږي نو جنریټر به ډیره خرچه غواړي ډیر خلک بس ریکینو ته خوسوګ ناراضي نو دا ګڼه ګونه چې دغه برق دی عمله نشته دلته کچیر ته برق وای لکه مخکې وختو کې نو دا ډیر خیسته زیاده خلک پارکونو ته شپېم چکر راوځي شپې تر لسو یولسو پورې ګرځي موږ به مخکې دلته راتلو په دې پارکونو کې به کرکټ کېدې د شپې والیبال به کېدې خو ساغه شیینه نهسته هغه خوندی نشته
قدرت الله چې لس کاله کېږي په درونټه کې د کبانو د پخولو دوکان لري وای
مخکې جمهوریت کې بازارونه ښه وو او اوس لږ ذره خراب شوي دي خلک چې دي پیسونه خراب دي کار روزګار نشته ده خلک بیکاره ډیر دي وظیفې نشته دي فلحال دپاره لس دوکانه دي نو دمایا او اوس په دغه اماراتو کې هوټلونه ډیر بند سو چې نه چلی د کراګانې جیګې وې او خلکو بند کړو بس همداسې دې نه لاړل اوس هغه بند دي او لس هوټله فلحال پال دي او د هغه شکر د کار روزګار یو ټکه پوکه کیږي ورته ناز
د ننګرهار د کب پالونکو د اتحادیې رئیس شیراغه رئیس اخیل ازادي راډیو ته ویل چې په ننګرهار کې د کبانو لسګونه فارمونه شته
ننګرهار کې تقریبا یو سل شلو څخه تر یو سل دیرشو پورې د میانو فارمونه موږ سره ثبت او راجستر دي ننګرهار کې درې ډوله میان روزو چې دغه د جملې نه دي ګراس سلور او کمن کراپ چې دغه د درې ډوله میان چې دي د ننګرهار د اقلیم سره ښه توافق لري
د ننګرهار کبان د افغانستان نور ولایتونو ته هم لیږدول کیږي
د ننګرهار میان چې دي کونړ لغمان نورستان کابل
د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې د داخلي تولیداتو د لږوالي له امله سوداګر په ژمي کې هره ورځ شاوخوا یو سل شل میټریک ټنه کبان له ګاونډیو ودونو واردوي په افغانستان کې د کبانو تولید د کمښت یو علت دا ګڼل کیږي چې د کبانو بچیان له بهره واردېږي چې تر ډیره د واردات له پاکستانه دي شیراغه رئیس خیل زیاتوي چې
د کبانو بچیان خو د پاکستان نه زیاتره راځي او اوس په دلته په ننګرهار کې یو اچرین ډېرې دي
نوموړی باور لري چې د ننګرهار طبیعي شرایط او بازار دواړه د کبانو د لا پراخې روزنې لپاره مساعد دي خو هغه ټینګار کوي چې دولت او مرستندوی ادارې باید ملاتړ وکړي مسلکي کسان وروزل شي او سوداګرۍ پانګونه وکړي تر څو دا صنعت پراخ شي
ستونزې خو دغه دي چې موږ دلته په ننګرهار کې پیډمیل نه لرو جیسے میری اگٹا اچری نہ لرو ٹریننگ نہ نشتہ پنگرار کی فارمداران و سرا جس قسم امکاری اس قسم لسنیوں کے داغوئی نے کی گی ځکه چې دغه فارمداران په خپل سرمایه باندې دغه څومره خواري او څومره زحمت چې کوي په خپل سر باندې کوي هیڅ د حکومت د خوانه دوی ته کوم نه ټریننګ داسې منظم شوی دی نه ورته داسې دانه ورکول شوی نه اکسیجن یا یو دوی ته هیڅ قسم مواد دوی ته نه دی ورکول شوی که چېرته دوی ته ټریننګونه منظم شي یا یو اچرینې برابر شي په ننګرهار کې یا د دانی زیاتره مشکل موږ د دانی لرو ځکه دانه چې په ننګرهار کې یو فیډ میل برابر شي نو دغه څومره مشکلات چې دي د میانو په روزنه کې
دا چې ننګرهار به د افغانستان د کب روزنې په یو لوی مرکز بدل شي کنه په اړه اټکل ستونزمن دی خو دا روښانه ده چې ننګرهار په ځانګړې توګه د جلال آباد ښار شاوخوا د سیندونو پر غاړه جوړ شوی و اوسنیو میله ځایونو اوس ګڼو کورنیو سیلانیانو ته د میلې او دمې ځایونه چمتو کړي چیرې چې له لرې ځایونو ورغلي ستړي دمه کیدی او د ډرونټې مشهور میان خوړلی شي
دروژی رنگونه
السلام علیکم جوړ په خیر د ازادي رادیو خبري اعلانو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وخت محمد روشان یم په کندهار کې یو تن اوسیدونکی روژه خو شکر دی الحمدلله شتیرېږي په شوا وخت کې راورسېدل موسم هم شدي تقریبا تندنی اورځم تقریبا لنډې دي خو دلته یو څه مشکلات د اقتصادي وضعیت او د کار نشتون لکشته معاشات په دې خاطر یو څه ځوان او په تکلیف سره دي بعض خلک په معاش ولاړ دي خو هلته چې داسې بیخي ډېر خلک شته چې په سره کار ستلنه یعنی کار پیدا کولی نشي چې کار وکړي
په اوس وخت کې د روژې خوند هم تللی دی. پخوا به په دسترخوان په روژه ماتي پر شمی باندې خپلې کورنۍ سره ټول راټول وو، حداقل لس دولس دیارلس نفره وو. په اوس وخت کې ټول مهاجر شوي، څوک بیرون هیوادو کې دي، څوک